د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم تاسو ته د مشال ریډیو د 12 بجو په خبري غړی کې هر کله و لا 12 څخه تر 2 بجې پورې با په دې غړی کې تاسو ته بلابل ریپورتونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درورو مرکی هم په دې غړی کې شته. ایونی ما سندره هم درته خبرو. تاسو به له تازه حالات هم خبرو او د تازه حالات څخه خبرو لپاره ستاسو لپاره دلته نساء اجمل په سټوډیو کې درځي چې خبرونه ته
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای باید د پاناما اسنادو پلټنی زر تر زره وشي. پاکستانی چارواکي وای سبا لبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په موضوع خبري کیږي او د روس، امریکا، اروپا او منځني ختیځ ډیپلوماټان باندې په ویانا کې د شام د سولې په موضوع خبري کوي. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل اساسو دفاع کړي او پارلیمان ته د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو ویل دي. پرون ماخام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنډا د پاناما اسنادو پلټنې غواړي او دې پرخه کې د زنډ نه کار اخیستل به د هیواد لپاره زیانمن وي. هغه زیاته کړه
زمنګ د 3 ٹی او آرز په جواب کې 15 ٹی او آرز پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ٹی او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمه پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته.
د وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروسته د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویناوا چې مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم د خبرو نه مطمئنه نه دي. پاکستانی چارواکي وای اسلام آباد با سبا له د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپل د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو قربه وي. فرانس خبري ایجنسی دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا په حواله کړې ده. بلخو د افغانستان ولسمشر یو ویاند د واخان مینپال نن مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل تر څو چې پاکستان د افغانستان په سولې په برخه کې خپل ژمنې پوره کړې نه وي مذاکرات اس ګټې نشي ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمون ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی دی. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 اربا روپۍ منظوري کړې دي خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونه ته ولاړ شي. د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د حکومت یې غوښتنه کړې ده چې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دغسې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته ویل فاټا ته چې کومې پیسې راځي هغه د سړکونو، هسپتالونو، سکولونو پر ځای په غونډو او شخصي کارونو لګول کیږي. هلته د جنوبي وزیرستان مشران وایي پاکستان ته چې کومې پیسې د قبایلو د امداد لپاره ورکړل شوې دي باید دایې حساب وشي. تېر ورځ په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د مسودو قبایلو مشرانو له حکومت وغوښتل چې مختلفو هیوادونو د تېرو شاوخوا 15 کالونو راهیسې د فاټا له خلکو لپاره په ملیونو روپۍ ورکړي دي خو د پاکستان حکومت قبایلی ولس ته ډېرې کمې مرستې ورکوي. د پاکستان حکومت د جنوبي وزیرستان د خلکو د یادو غوښتنو په اړه له مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملګری ملتونه وایي د 2014 کال د پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو بیړنیو مرستو د ادارې د عامه اړیکو مشري سټیسی وینسټن پرن مشال ریډیو ته ویل د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 143,000 افغانان د ناامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه شوي دي. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه یاد شوي چې د وینسټن په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمېر پکې تر بل هر ځای زیات دی. الته د هالیوډ وتلی فلمی ستوري انجلینا جولی ویلی د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا ردی عمل ډیره خفه کړی ده. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازي په توګه کار کوي، پرون یې په لندن کې ویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسۍ خپلې کړي. د روس، امریکا، اروپا او منځني ختیځ لوړپولي ډیپلوماټان به نن یو وار بیا په ویانا کې د شام د امن خبرو د خوندي پاتې کولو لپاره په هڅو خبري وکړي. رپورټونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف پرون د یو ملاقات پر مهال د نننیو خبرو په ایجنډا خبري وکړي. دواړه مشران به نن د غونډې مشري کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې جان کیری اوس هم پر دې خبره ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد له دندې لرې شي. او اخیری خبر دا چې د ارمینیا او آذربایجان ولسمشرانو په نګرنو کراباخ سیمه کې دوربند او د شخړې د پر امن حل لپاره خپلې ژمنې تاسیس کړې دي. د ارمینیا، فرانس او روس لخوا په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي د ارمینیا او د آذربایجان ولسمشران د دواړو لورو لخوا په متفقه توګه ټاکل شوي ځای کې د خبرو د راتلونکي پړاو لپاره رسا شوي چې مقصد یې د یو جامع حل لپاره د مذاکراتو بیا شروع کول دي. دا معاهده پرون په ویانا کې د امریکا، روس او فرانس له استازو سره د خبرو وروسته شوې ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابی اکرم خان درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.60 روپۍ او په 19.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 20، بنو کې 1 او 3 او په کوټه کې 4 او 5 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. پرون اپوزیشن ګوندونه له دې کبله په احتجاجي توګه له قومي اسمبلی ووتل چې په وینا یې وزیر اعظم ورته د درغلیو او ټکسونو څخه د بچ کېدو په اړه مطمئن ځوابونه ونویل. پاکستان وای سبا اسلام آباد کې د افغانستان د سولې بهیر پاړه څلور اړخیزه غونډه کوي، خو افغان چارواکي وای پر پاکستان باور نه لري
تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي.
حکومت قبایلی سیمو د بیا بحالۍ لپاره د 14 ارب روپو اعلان کړی، خو هلته خلک وایي دا پیسې کمې دي.
میران صاحب کې یو لږ زرا دکانونه دا چې دې په اپریشن کې بالکل هوار کړی شوې دي او خلک چې کوم واپس تللی دي هیڅ روزګار هیڅ کاروبار نه لري.
خیبر پختونخوا کې میرمنې وایي جرګې باید د سړو د غلطیانو لپاره خزي قرباني نه کړي.
کله قتل وکي تاسو غلطي وکي او راولګي زمونږ بچیانی یا مونږه قصوره کی ورکي پننواتو کی لیږي زمونږه د طلاق یا د خلا فیصله چې دا هغه کې په قاعده زمونږه تاسو کوي مونږه پکې کینې.
د دې ترڅنګ زین نور رپورټونه هم لرو مکسره اوسه. اوریدونکو تاسو زمو خبرونه هر ورځ نه غنټي اوریدئ شي. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلې هغه مهال ووتلې چې په خبره یې وزیر اعظم نواز شریف له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د هغوی پوښتنې ځواب نه کړې. د نواز شریف د بچو په اړه په پاناما لیک نومي مطبوعاتو ته رسېدلو اسنادو کې راغلي چې هغوی بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. اپوزیشن ډلو له حکومت غوښتي وو چې دې لړکې د وزیر اعظم د کردار په اړه باید یو ډېر واک لرونکی عدالتي کمیشن پلټنې وکړي. حکومت د دوی شرطونه ردی خوای کمیشن جوړول ته تیار دی. احمد الله بای نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام قامی اسمبلی تخپل وینا کې د کرپشن خاتمې لپاره د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت سره د یوې کمیټې جوړولو تجویز پیش کړو او ویل چې دا کمیټې د خپل منځي مشورو وروسته د پلټنو لپاره ټی او آر یا ضابطه کار جوړ کړي او چې په کم فورم وغواړي پلټنې دی وکړي. د وزیر اعظم وینا وا چې د پاناما اسنادو وروسته هغوی قام تخپل وینا کې د سپریم کورټ ریټایرډ جج په مشرۍ کې د کمیشن اعلان کړی و، خو وروسته داسې ماحول پیدا کړی شو چې دغه کمیشن جوړ نشو. وزیر اعظم زیاته کړه،
هماری تین جامع ٹی او آرز کے جواب میں 15 ٹی او آرز پیش،
زمنگ ددری ٹی او آرز په جواب کې 15 ٹی او آرز پیش کړی شو. مطبوعاتو د هغې جایزه اخستې ده او قانونی او آئینی ماهرینو پر هم خپل رائے ورکړې ده. د اپوزیشن ګوندونو ٹی او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نه تاویږي او هغه تن زیم، او په تشریح کې هم ویل شوی دي چې په کوم ځای کې وزیر اعظم لفظ راشي نو مطلب به صرف نواز شریف وي. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان لدا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د څه ځنډ نه فوري او کوټلې پلټنې غواړي، او په داسې معاملو د ځنډ نه کار اخیستل د ملک او قام په ګټه نه وي. د نواز شریف د وینا وروسته د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وا چې اپوزیشن د وزیر اعظم نواز شریف د وینا نه مطمئن نه دی او د وزیر اعظم وضاحت د و په ځای او یا سوالونه نور زیات کړل.
سوال دیے اور بڑے آسان اور ان کی وضاحت ایسے ہی چاہتے تھے.
منگ وہ سوالوں نے ورکل او ډیر آسان او د هغه وضاحت ری غوخته شوی وو. خود وزیر اعظم دی وینا د اپوزیشن ګوندونو لخوا د و سوالونو په ځای او یا سوالونو نور راپورته کړل. منگ دا ګڼل چې وزیر اعظم باید دغه سوالونو ډیر په اسانۍ سره جوابونه راکړي. خو دلته خو وزیر اعظم د دوبۍ او جدید د جایدادونو ذکر هم شروع کړو، نو منگ ګڼو چې سوالونه نور هم زیات شو او د لومبي سوالونو جواب په نه ملاوېدو زه نه ګڼم چې د ایوان وخت نور ضایع کړو، بس قام د دغه سوالونو جواب غواړي. د خورشید شاه د وینا وروسته د پاکستان تحریک انصاف غړو په شمول اپوزیشن ګوندونو د ایوان څخه واک اوټ وکړو. د پارلمان د ودانۍ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وا چې وزیر اعظم نواز شریف رښتیا ونه ویل او د سوالونو جوابونو ورکولو په ځای غیر ضروري خبرې وکړې. د عمران خان وینا وا چې وزیر اعظم سره د اپوزیشن د سوالونو جوابونه نه وو او اپوزیشن ګوندونه به نن د نهې پورس کې دونکو خپل غونډه کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد به سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو کوربه. څلور اړخیزې غونډې تر هغې وروسته وځنډېدلې چې طالبانو تېره میاشت کابل کې په ځانمرګي برید کې 46 کسان ووژل. افغان ولسمشر تر دغه برید وروسته وویل چې هغو طالبانو سره د سیاسي روغ جوړې بهیر پر مخ نشي بیولی چې افغانان وژني. اجملان په دې هکله رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې به د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنوري د میاشتې راهیسې څلور اړخیزې غونډې کوي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وسنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورم دور خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې ترسره شي. خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ بریدونه وکړل. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر ویل نور له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. افغان حکومت همدارنګه ګواښ وکړ چې که پاکستان دغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی ځل مخامخ خبرې د تیر کال په اوړي کې اسلام آباد کې شوې وې چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د ډاګیزه کېدو له کبله یې دوام ونه کړ.
اوریدونکو تاسو د اجمل اند رپورٹ ورزم دی اړوند تاسو ته یو مرکز درو افغان چارواکي وای تر اوسه ورته په رسمي ډول پاکستان په اسلام آباد کې د سولې پاړه څلور اړخیزي غونډې بلنه نه دی ورلېګلې. دوی زیاتوي چې لا هم پاکستان مذاکرات نه کوونکو طالبانو خلاف د کاروایي کولو ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه دې لړکې خبرې کول بے معنی دي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیل دواخان مینپال د مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې که دغسې خبرې کیږي نو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ځای به پکې اسلام آباد کې افغان سفیر برخه اخلي. راځئ د مرکه اور.
تاسو ته معلومه ده چې د څلور اړخیز کمیسیون د ناستو پر مهال باندې د پاکستان حکومت لیکلې ژمنه سپارلې ده چې دغو ډلو په وړاندې باندې به اقدام کوي شي د سولې له مذاکراتو څخه وزي او جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان حکومت او په مجموع کې څلور اړخیز کمیسیون اوس د پاکستان د دغو تعهداتو په اړه باندې د عمل انتظار باسي تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي. که احیانا هم مذاکرات کیږي هغه به د سفیرانو په کچه وي.
نو یعنی معنا دا چې د چهارشنبه په ورځ کېدای شي د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخلوال په دې غونډه کې برخه واخلي.
نور مذاکرات به تر هغو پورې د سفارو په کچه باندې ولې د افغانستان د حکومت نور مسولین له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو ناستن شي.
نو خو سفیر هم د افغانستان استازی دی، افغان چارواکی دی، نو معنا خدا شو چې بیا هم افغان حکومت غواړي چې د خبرې شروع شي او هغه رنګه شروع شي لکه څنګه چې پخوا وي.
پخوا ترکیب ویلو د سولې شورا او په کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وو په لوړه کچه کم کیږي ککیږي هغه به یوازې د سفرو په کچه باندې.
نو د پاکستان د خوانه تاسو ته کوم رسمي بلنلیک یا خط راغلی دی غونډې دپاره؟ ځکه چې تاسو وایئ چې ککیږي، لکه یعنې مطلب تاسو پې یقین متیقین نه یې چې دا به وشي که نه؟
تر اوسه پورې یوازې دا د مطبوعاتو په کچه باندې دا شان مطرح شوي دي. د افغانستان حکومت بیا هم د پاکستان د عملي اقدام انتظار باسي تر څو پورې چې عملي اقدام ترسره نه شي او پاکستان هغه تعهدات چې خپلې کړي دي د هغه په اړه باندې عمل ونه کړي پر نورو مسایلو به د افغانستان حکومت وروسته تصمیم نیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراغ ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نو غوالی چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تک کینی چول تک پل پلاو غوالی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان قومي مشران وای حکومت دی د دوی په نامه له نړیوالو اخیستي پیسې پر ځای ولګي. دوی پرون په خبر کې خبرلان ته ویل چې حکومت په بیلابیلو وختونو کې د ترقيتي کارونو کډوالو سره د مرستو بیا بحالي لړکی ډېرې وعدې کړې دي خو پوره کړې نه دي. دوی د دریو مسعود خامونو د یوې نوې جرګې او ټولنې تر جوړولو وروسته ویلي چې حکومت باید جګړه ځپلو قبایلو ته معاوضه ورکړي. غلام غوث پی رپورټ لري.
د جنوبی وزیرستان میسود قبیلو د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د درې میسود قبایلی جرګې په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده او د یادی ټولنې مشرانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس د لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په نوم د لګول شوي نړیوالو پیسو احتساب دی وکړي شي. د لړکی د درې میسود قبایلی جرګې یو غړی کریم میسود مشال ریډیو ته وویل،
تر اوسه پورې مونږ ته یو فیصد فنڈ هم نه دی ملاو شوی. نن پوې مونږ په ټولو نه غټه مطالبه دا وا چې د دغه دا احتساب وشي، د وروستو لسو پنځلسو کالو د پولیټیکل احتساب دا وشي، د نمائنده حساب دا وشي، او د فټا سیکرټریټ هغه کاغذي کاروایی دا وکتل شي. دا ټول صرف کاغذي کاروایی شوې دي، او بهر دنیا ورلد بینک ته او یو ان ډی پی ته صرف کاغذ لیږل شوې دي. مونږ نن د دې فورم ندا چغه وایو چې دا د پکلکه طریقه سره د دوی احتساب وشي.
د جنوبي وزیرستان د درې میسود قانونو د ترقیاتي جرګې صدر مقرب خان مشهد ریډیو ته وویل چې د میسودو درې واړه لوی قانونه به نور د خپلو حقونو په لړ کې غلي نه پاتې کیږي.
وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلات سره غلي دي. دغه پوره خصوصي امداد اسپیشل ټیکچ دادا ورکو ډېر مشکلات او پریشانۍ باندې تیر شول. نن مې پڅدلی
په دې خبری کانفرنس کې میسود قبایلو دا غوښتنه هم کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دی د نننۍ ورځې د ډیرای اسماعیل خان د دورې پر مهال د جنوبي وزیرستان د میسود قبایلو لپاره د خصوصي ترقیاتي پیکج اعلان وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل د مشال ریډیو د تاسو زمون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. د قبایلی سیمو د بیا آبادۍ لپاره حکومت یو کمیټه جوړ کړې. دا کمیټه د قبایلی سیمو لپاره بل شوی 14 ارب روپیو د لګولو څارنه کوي، خو پارلمان کې د قبایلی سیمو اساسي وایي تر هغه بعد قبایلو لپاره راتلونکي پیسې په ځای ونه لګي تر څو پورې چې د لګولو واک قبایلو سره نه وي. اسرار العالم مومن په رپورټ لري.
د باجوړ جنسینا د پارلیمان غړی شهابالدین خان وایي له دریو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو د جاج اخیستو لپاره غونډه هم نه وه شوې، او نه هم چاته معلومه وه چې د قبایلي سیمو فنډونه کوم کوم ځای لګول شوي. نو ځکه دوی په حکومت زور راوړو چې په قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دی وایي له حکومت یې غوښتي چې د پاکستان د نورو بندوبست سیمو په څیر مالی فنډونه دي قبایلی سیمو ته هم ورکړل شي. شهابالدین خان زیاتوي اوس حکومت د ټولو قبایلی سیمو لپاره 14 ارب روپۍ منظور کړي، خو د په خبره دغه کې زیاتره به د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي.
دغه 14 ارب چې کوم دي دغه حساب کتاب چې اوس نو هغه پاکستاني دي کې 15% پی ایس او 2% دي کې دغه پراپر کیلکولیشن چې تاسو کوي نو هغه تقریبا 1 ارب روپۍ نه پز مکه باندې جوړیږي. نو په 1 ارب روپو کې بیا څه سکیمونه آن ګوینګ کې لاړ شي، څه کرنټ کې لاړ شي، نو 1 ارب د دومره غټه ایجنسی په 1 ارب روپو څنګه ترسره کوي. نو دغه مسله وه.
همدار څرګندونې د وزیرستان نه د پارلمان غړی محمد نذیر هم کوي. نوموړی وایي قبایلي سیمو ته چې کومې پیسې راځي هغه د سکولونو، هسپتالونو او سړکونو جوړولو پر ځای په جرګو، غونډو او نورو شخصي کارونو لګول کیږي.
ورنمنټ نه میگا پراجیکټ چې مثال په فتاکه یو ایو یونیورسيټي جوړ شي، ورسره یو داسې هسپتال جوړ شي لکه څنګه لاهور تنظیم دی، څنګه پېښور تنظیم دی، څنګه اسلام آباد تنظیم دی. چې کوم نشته الحمدلله دې باندې چې کوم د فلحال ټیم زړه نه وایي چې فلحال ټیم هغه چارې نه شي چې کوم عوام اجتماعي چارې وي. اجتماعي چارې باندې دا کوشش کوي چې هغه په میگا پراجیکټ وشي، خصوصا روډینا
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دوړ چې لکډوالۍ وروسته په اړومبي ځل خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم د دوی په سیمه کې د ځینو تعلیمي ادارو او هسپتالونو په جوړولو کار روان دی، خو د په خبره د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري کې به کلونه وخت لګي. د ده په خبره په ضربیازب پوځي عملیاتو کې یوازې په میرانشاه او میرعلي کې شاوخوا 9000 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي.
د میرعلي کم پاتوکي اډا دا، هورمز اډا دا او میرعلي اډا دا، په دې کې 9000 او 2000 دوکانونه، او په میرانشاه کې 11000 دوکانونه. دا چې دې په اپریشن کې بالکل هوار کړی شوي دي، ختم شوي دي. او د دې مونږ حساب لګولې دي نن سبا په ریټ باندې کم نه کم قیمت 8 لاکھ روپۍ دی یو دکان ولاګوي. نو بیا هم 15 اربا یو یا کروڑا او 10 لاکھ روپۍ صرف د تعمیر د دکانو د جوړېدلو چې کم نقصان شوی دی. دا شوی دی ځکه چې هلته بنیادی چې کم انفراسټرکچر دی بالکل تباه شوی دی، او خلک چې کم واپس تللی دي اس روزگار اس کاروبار نه لري
احسان دول ذاتوی حکومت چې د ټولو قبایلی سیمو لپاره کوم شپاړس ارب روپۍ په دې وروستیو کې منظور کړی دی په هغه یوازې د شمالي وزیرستان د خلکو کورونا سکولونه هسپتالونه او بازارونه هم نه جوړیږي د باجوړ وزیرستان څخه د پارلمان یاد غړي بیا وایي تر څو چې دوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو اختیار نه وي ورکړل شوی نو تر هغو په دغه سیمو کې د پرمختګ کارونه په سمه توګه نشي کېدی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې اکثره وخت جرګې د دښمنۍ او حلولو لپاره جنکۍ په بدو کې ورکي چې د سره نورې دښمنیانې پیدا کیږي ښځې غواړي چې د سړو په جرګو کې د لمرمنو هم پښتنه وشي ځینې قومي مشران وایي چې اوس د پخوا په پرتله حالات ډیر ښه شوي دي او ملکان د ښځو په حقونو خبر دي نو ځکه د سورې په شان کیسونه نه رامخته کیږي او ښځې په بدو کې ډیر نه ورکول کیږي انیسا اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقوقو لپاره غورځول کیږي په سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم خويندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پریکړې کړې دي او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي تبسم عدنان وای سړو په جرګو کې د خصو د حقونو خیال نه ساتو نو ځکه هم دی د خصو لپاره جرګه جوړ کړه
بالکل نه ساتي چې ساتلې مونږ ولې جوړاوله دا غي وجه ده دا کلا دې فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړ کړل نو ته مونږ ته وی چې مونږ د دې خلافت یو کو اوس هم ډیر پیټ پیچې ډیر خبرې کیږي او ډیر سوال کیږي خو زور ته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختم کو دا غي په بدل کې وتاسو په خپل فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهارا نه اخلي چې کله قتل وکي تاسو غلطي وکي او راولې زمونږ بچیان یا مونږه فسوره کې ور کوي په ننواتو کې لیږي زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږه خبره وکړه او زمونږه ضرورت او پاغي کې به قاعده زمونږه تاسو کې مونږه پکې کینی
په خبر کې د خصو د حقونو لپاره کارکونکو او د خواتین عمل اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کیږي ځکه هم جرګې د خصو پر ضد پریکړې وکړي نو موري وایي باید د جرګو په فیصلو کې خزم شامل کړل شي
جرګو کې کومېلی میل دي کنه میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو ډیسیژن فورما سی کنه چې ورته په نوم کا د خدا وکټمایز کیږي نو دی کومدا سیکل ته تبدیلی کولا نشته پکې نو پکاروم دا دی چې فیمیل پارټیسیپیشن وی کنه پکې جرګې کې پکار دی
دغه سي د مومندو پلانګار سره تعلق لرونکو د جرګې او مشر حاجی زاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي خو نو ماړي وایي چې له وخت ردو سره په خلکو کې د خصو د حقونو پاړه په حاوی زیات شوه دی
لکه دلته په خپل باندې دا یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوی و چې په هغه کې ورور لکه جنې وولې و بیا په هغه کې جرګې ته سلا وکړه نو هغه خور په کې ورکړه بیا هغه جنې لکه هغه نو فتکه شی وکړه لرستو زه دا هغه نه منم دا په پښتنو کې دا سیزن ډیر دی د مرګ به رور کې بیا به مطلب دا دی چې په هغه کې دا خور دی یا د پلار مرګ کې لور به پکې دی
په دې رستیو کې د خیبر پښتونخوا په ابډاباد کې یو جنې په دې تور د سوزول رستو وجل شو چې د یو لک سره په تخفیدو کې د خپل گاونډي مرسته کړې و د دې خبر رستو دا سی رپورټونه راغلل چې د وجل شوی جنې د مرګ پریکړه یو جرګې کړې و په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډاباد پیخه د جرګو بدنامه کولو یو حسدا نو موړې وای دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو لاره خوځو ته خپل حقونه ورکړل شي
لکه زما تاسو ته وایم چې موږ تیر ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو د 24 کالو یو دښمنۍ وه په هغه کې چې کوم دی 28 مړي شو پنځه شپېته او بچي په هغه کې چې کوم دی تیمان شو اتلس خلې پاره کونډه شوې او د سړي شکل دښمنۍ موږ د جرګې د لارې ختمه کړه د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده نو د پښتنو په معاشره کې تاسو وګورئ یو لوی غټه خبره کومه کېدی شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي دا ګذر ته ځي دی چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم ازادي ده او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی زه دا ګڼم چې په جرګه کې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوي دي چې دي کمی په یو طریقه باندې نشو حل کېدی.
د خصو د حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپل غونډو کې د خصو د حقوقو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د خصو ډېری مسالې هواري شي.
رپورٹ مور د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لسنی می بجې شي راځي ل انیسا اجمل خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل اساسو دفاع کړی. پارلیمان ته د پاناما اسنادو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو ویلي دي. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنده د پاناما اسنادو پلټنې غواړي. هلته د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم له خبرو مطمئنه نه دي. د پاکستان چارواکي وای اسلام آباد به سبا له د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان امریکا چین او خپل د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. بلخوا د افغانستان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال ویلي پاکستان چې تر څو د افغانستان سولې په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې نه وي مذاکرات هیڅ ګټې نشي ورکولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلی ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 اربه روپۍ منصوره کړي دي، خو یاره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. دا خبره د باجوړ جنسین د کمی اسمبلی غړي شهاب الدین پرون مشال ریډیو ته کړې. د روس، امریکا، اروپا او منځنی ختیځ لوړپوړي ډیپلوماټان باندې یو وار بیا په ویانا کې د شام د امن خبرو د خوندي پاتې کولو لپاره په هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف پرون د یو ملاقات پر مهال د نننیو خبرو په اجنډا خبرې کړې. د ارمینیا او آذربایجان ولسمشرانو په نګرنو کراباخ سیمه کې د اوربند او د شخړې د پر امن حل لپاره خپلې ژمنې تازه کړې دي. د هالیوډ وتلی فلمی ستوري انجلینا جولی ویلی دي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا رد عمل ډیره خفه کړی دی. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استاسي په توګه کار کوي پرونی په لندن کې ویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډ اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپل کړي.
انیسی اجمل تاسو د خبرونو لنډیز واره ریدونکو. اوس به زمونږ همکار رفعت انجم تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټی کې وای.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاناما اسنادو راتلو نه پس په ټوله نړۍ کې یو بحث شروع شوی دی. هر طرف نه تورونه لګول کیږي چې د سیاسي، تجارتي او صنعتي خلکو سره سره په زرګونو خلک ټیکس نه دی ورکړی او په هغه پیسو یې آف شور کمپنیانې جوړې کړې دي او د ملک پیسې یې بهر لیږلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په پاناما اسناد کې تر اوسه پورې د 500 پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. نو د داسې کسانو د احتساب وکړی شي او ملک ته د خپلې پیسې واپس راوړی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما اسنادو نه پس د اینټي کرپشن قانون جوړول پکار دي، خو ولې په دې اړه د ډېر احتیاط ضرورت هم دی. نوی قوانین کې دې سرمایه کارانو ته تحفظ ورکړی شي چې د دوی سرمایه محفوظ وي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاناما اسنادو او آف شور کمپنیانو په معاملې کې د دې کال کامی بجټ او معیشت سره تړلې معاملات په شا شوي دي. وفاقي حکومت لخوا نوی مالی کال کې د ټیکسونو زیاتولو خبرې مخې ته راځي چې د کوم لپاره فیډرل بورډ آف ریونیو حکومت ته خپل تجاویز ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د یو رپورټ تر مخه د دوایانو په نرخونو کې هم 7.5% اضافه روانه ده. بلخوا د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او د یو عام ولس لپاره د سه امدادي پیکج څخه خبره مخې ته نه ده راغلې. ورځپاڼه لیکي چې عام هر وخت د نظر وستل کیږي. یو خوا ګرانه او زیات بلونه عام ولس مشکلاتو سره مخ کړي، نو بل خوا د امنیت ویره هم ده. عام ولس د تعلیم، علاج سره سره د نور بنیادی حقوقو څخه محروم دي او دوی لپاره د روزګار موکي هم کمی دي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي چې بهشکه د قومي دولت د غلط استعمال پلټنې دي وشي، خو دې سره سره د عام ولس د مسایلو حل هم د حکومت ذمہواری ده او د دې مسلو د حل لپاره د یو لایحه عمل ضرورت دی او په خاص توګه د قومي بجټ نه وړاندې دا تجویزونه ترتیبول ډېر ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورځنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم تاسو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دراورو. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سټ باندې په پاکستان کې د غیرت یا ناموس په نامه د خزو د وژنو په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلی دی چې حکومت باید په دې اړه جدي ګامونه واخلي تر څو خزې د دغسې وژنو څخه وساتي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغان حکومت د سولې لپاره په هلو ځلو لیکل کړي دي او وایي چې په دې روسیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي وسوالې ډلې د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د لوزنامې په کولو باندې کار کړی دی. د دې دواړو مقالو غټه کې درته فرخنده اسد وایي.
سی این این په خپل ویبپاڼه لیکي پاکستان باید د غیرت په نامه د ښځو د وژنو خلاف کوټلې پالیسي جوړه کړي او دغه بیا عملي کړي. په دې وروستیو کې په نتیاګلۍ کې یوه 15 کلنه جنۍ امبرین په دې تور د ځای جرګې لخوا وسوځول شوه چې هغې د خپلې یوې ملګرې د کوره په تښتېدو کې مرسته کړې وه. سی این این لیکي د دغه جنۍ لاسونه او پښې تړل شوي وې. په وژنه کې د کورنۍ ځینې غړي هم شامل وو. د دغه وژنې غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. په پاکستان کې په مختلفو کورنیو شخړو کې په ګون اخزی او جنګی خپل ژوند د لاسه ورکوي او بیا په عدالت کې داسې وژنو ته د غیرت په نامه د وژنو نوم ورکړل شي او خبره ختم کړل شي او یا بیا هم د جرګو د لارې داسې مسلې هوار کړل شي. سی این این لیکي دا خبره یوازې د امرین نه ده، بلکې دا هم ده چې په دغه هیواد کې د ښځو ژوند څومره ارزانه دی او په یوې خبرې هم خپل کورنۍ دښمنه شي. سی این این دا هم وایي د پاکستان حکومت د دې باوجود چې په دغه هیواد کې د ښځو وجنه زیاته شوې د برداشت نه کار اخیستی. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا ویلي وو چې دوی به په کورنیو شخړو او د غیرت په نامه د ښځو د وجنو خلاف په ولسي کچه کار کوي، خو لا هم په دې کې څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او د دغه بیان سمدستي وروستو د خپلې مور په وجنه کې ککړ یو تن پر دې له جیله خوشی کړل شو چې کورنۍ ورته د قتل وبخه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي افغان ولسمشر هڅه کوي چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې سره د سولې لوسنامه لاسلیک کړي. دغه ډله که څه هم اوس دومره فعاله نه ده، خو په تیرو وختونو کې یوه فعاله ډله پاتې شوې. د تیرې اتوار په ورځ د ولسمشر غني یو ویاند ویلي چې د 25 نکاتي سولې لوسنامه کې د ځینو اختلافاتو له امله دغه لا ځنډېدلې ده، خو بیا زیاتوي کېدای شي پر دغو مسلو د خبرو وروستو دوی یوې فیصلې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار ډله په دې وروستیو کې غیر فعاله پاتې شوې ده او افغان حکومت وایي دوی غواړي د هغه ټولو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړي چې د تشدد لاره پرېږدي. د سولې د دغه لوسنامې ملاتړ امریکا هم کوي او که چیرې دغه وشي نو دا به د ولسمشر غني یوه کامیابي هم وي، ځکه افغان ولس د هغه نه دا تمه لري چې باید 15 کلنې جګړې ته اوس د پای ټکی کېښودل شي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو د نغمې خبره مو اورېده، نو تاسو هم مشال ریډیو واورئ. اوس د نغمې په غږ راځي و سندره واورئ. ورځو کتا سه مشال ریډیو ور د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته تاسو له هغه څخه هم اوریدل شي که چیرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو د مشال ریډیو فیسبوک باندې ته ورشي نو له هغه ځای په تبصرو کې او په پیغامونو کې موږ ته خپل خبره لیکل شي او همدارس په ژوندیو خبرونو کې هم موږ سره راتلل شي اوس یو رپورټ ته ورګرځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دوی د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي وسلوالو ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې خلکو سره د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې ده چې د افغان حکومت او حکمتیار د سولې پر موافقه سلا شي د امریکا لخوا به پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې همکاري وکړي. په دې اړه د اجملان رپورټ ورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي امریکا د داسې خبرو له لارې چې د افغانانو په مشرۍ واکې وي د افغانستان د شخړې د هواري د بهیر ملاتړ کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. امریکا غږ آشنا راډیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي له خولې زیاتوي واشنگتن چمتو دی چې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره کار وکړي چې د سولې د تړون د بشپړېدو په صورت کې د اړینو شرایطو د پوره کولو لپاره بندیزونه کم شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې ګلبدین حکمتیار د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د امریکایي چارواکي امریکا غږ ته په دې اړه چې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک لپاره به د ښاغلي حکمتیار نوم له دې لیست څخه وایستل شي او کنه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د زور زیاتی څخه لاس اخیستل، د نړیوالې ترهګرۍ سره د اړیکو پرې کول او د افغانستان د اساسي قانون منل د پخلاینې لپاره هغه شرایط دي چې د ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې پلاوی وایي له اوږدې مودې خبرو او پرله پسې بحثونو وروسته د اسلامي حزب او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې سند نهایي شوی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلې څو ولسمشر او اجرایي رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې شي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. اسوشیتد پریس خبرې اژان چې دا کوي د دې تړون یوه کاپي لیدلې وایي دا یو 15 مادي تړون دی چې پکې به حکومت افغانستان ته د اسلامي حزب د زورګونو هغه پلویانو پر استنولو کې مرسته کوي چې دا مهال پاکستان کې دی ردی. همدارنګه به د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب د 2000 په شاوخوا کې بندیان هم خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په یو رپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال $4 میلیون د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو لګوي، خو خپل افغان چارواکو تر اوسه د تړون د دې جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مستقل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو سم سواد ته ورزول سواد څخه تاسو یو رپورت دراو. پرون د بوټان د بد مت مذهب عقیدتمند سواد ته ورغلی و. دغه دیارلس کسانو د سواد په ګلکده او سیدو شریف کې د بد مت مذهب پیړیو پخوانیو عبادت خانو کې عبادت وکړ. دوی په دې خبره خوشاله و چې لا هم دغه تاریخي عبادت خانې په ښه توګه ساتل شوې دي. د سوات ځایي خلکو د دې کسانو د ورتګ هرکلی کړی وای که امن وی نو د پښتنو د سیمو ته به د دنیا له بیلابیلو هیوادونو خلک ورځي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دغه له بوټان سره تعلق لرونکي بد مت منونکو د عبادت غږ دی چې د سوات سیدو شریف په زرګونو کالو پخوانی عبادت خانه کې کوي. د بوټان څخه راغلي دیارلس تنانو د سوات ګلکدې او سیدو شریف کې د بت بت پخوانی عبادت خانو دوره وکړه او خپل روایتي عبادت یې ترسره کړو. په دا اړه د بوټان بت بت مذهب مشر منګ سیونګ پنجور خبریالانو ته وویل پاکستان دولت د دوی د سدیانو پخوانی عبادت خانې ساتلې دي. دغه د بوټان لپاره ډیر زیات مقدس دي. دوی د سوات انتظامی هم ستایره کوي. دوی به د پاکستان نه یو ډیر ښه پیغام بوټان ته وړي چې د دوی کلتوري شیان هم پاکستان کې محفوظ دي او دغه شیان څومره ښه ساتلی شوي دي او د هغې خصمانه کیږي. په دغه مقاله بوټان څخه راغلی یو بل بت بت منونکی منګ چې د دغه مذهب خودونکی هم دی وای ولې سواد د بت مت لپاره اهم دی. بودیزم د دې سیمې څخه خپور شوی دی او بوټان اوسیدونکي د بودیزم منونکي دي او د بوټان بنیادی مشران د دې سیمې سره دي لکه مشر استاد پدما سمبا چې هغه د سواد د خاورې بچی و خو هغه زموږ ډیر عزتمند مشر د بوټان خلکو استاد دی. سوات ته د بت بت منونکو راتګ او بیا په ډاګه خپل عبادت او نور مذهبي هلې ځلې کولو په اړه د سوات سیمې سره تعلق لرونکي خبریال او په لرغونو آثارو لیکونکي فضل خالق وایي
د دې سره به د سوات ثقافتي سیلګرتیا ده اغې نه به دا طرف به ډېر زیات دي ته خلک راځي لکه څنګه چې بدلته چارټر فلایټس راتلل نو د دې سره به د دې سیلګري چې دا هغه ډېره زیاته پرمختګ وکړي او دلته به دا معاشي هلې ځلې دلته ډېرې زیاتې سیوا شي.
د بوټان بت بت منونکو وفد سره د سوات لرغونو آثارو ډایرکټر فیض الرحمن هم په دغه مقام موجود وو. دوی وایي چې دغه تنانو راتګ د سوات لپاره ډیر ګټور دی.
ټول دنیا له بدی دا میسج ورکړي چې دا د امن خطه ده. راشي په دې ځای کې خپل عبادتونه وکړي او دې ځنه میسجونه ټول دنیا کې خواره کړي چې دا د امن خلک ته د مذهبي ځایونو خیال ساتي او دې سره زمونږ د آرکیالوجي کم سایټونه دي د هغې به نور خلک وزیټر پیدا شي.
د بت بت منونکو وقت سیدو شریف کې خپل پخوانی عبادت خانه کې وګرځیدل او ځای په ځای خپل نور مذهبي رسومات هم ادا کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لکه چې تیر دی نه بازی. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په کراچۍ کې د هغه سړی په اړه اورو چې په ونه کې اوسیږي وو د په ونه کې اوسیږي د چې څنګه الته ژوند کوي او په کومه طریقه باندې خوراک څښاک کوي او ولې ونه د ځان لپاره غوره کړې ده. راځي دا د محمد عمران په رپورټ کې واورو.
محمد حسن وایي چې د 1904 اتیا یم راهسې په کراچۍ کې اوسي خو د کور د کرایې وس نه لري او ځان لې په یو زړه ونه کې اوچت د کور پر رنګ د استوګنځای جوړ کړی دی.
رساله دې کې د سوسه باندې
اوپر چڑھا
دی وی اول میں پڑے راوڑو بیا میں د سامان پیٹے پپڑی اتڑلا او برا میں اوخے جولا بیا میں د خزلی نے لرگی را ٹوکل می خون را سرو نو د پیٹے د کی خودو زے میں سم کو بیا میں د ناشتے زے او د وریجو د بوجے نا چت جوڑ کو پرست میں د لرگون سم چت او سلور والا اڑخونا ساس کل بیا میں د سملاستو ل پر کٹ او د لوخو جامو کی خودو ل پر زے نہ جوڑ کل یوتیا کلن محمد حسن وای چی وادے ہم کڑے او کور ودانی مل شوی اس مزدوری نشی کولے زکہ چ ڈیر کمزور شوی دے تر دے چ ڈیر وقت ودرے دے ہم نشی
مزدوری نہیں کر سکتا نا کام ابھی وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے
دی وای اس مزدوری نشم کولے چ کار کوم نو سامان می دلا سو غرزے گی تر دے چ اس دلس 45 منٹو نزیات ودرے دے ہم نشم گرجے دل رتا گران شوی دی ڈیر کے ناستے ہم نشم چ لک کی نم نم لامی درد شروع کی وادہ می کڑے او کور ودانی می مل شوی او بچی می نشتا اول بمی مزدوری کولا نوکری میں ہم کڑے دا چ کور ودانی می مل شون نوکری می پرے خودا زکہ چ زلم لگے دو بس کراچی تر اغلم د محمد حسن د کور لاندې یعنی د دغه ونې لاندې ناست د بلوچستان پنجکور سیمې سره تعلق لرونکي یو مشر شهداد اویل چې دوی د مدور حاصل دلته اوسي ډیر خلک چې دلته پاتې کېدل هغوی مړه شو بسترې اله دلته پرتی دي
ایوب خان کا ټیم یې لگے ہوئے یہ درخت قران درخت
د ونې د فوزی واکمن ایوب خان په وخت کې لګیدلې دي ډیر ونې اوس نشته خدا ټول موږ په خپل لاسونو لګولې او اوبه مور کړي اوس هم دا ونې زمونږ د سر سورې دي دلته ژوند کوو ما وعده نه کړي دلته رل چا په کرایه کور نه راکو بس د مجبورې متل تکڑا
مجبوراً ہم لوگوں کو ادھر بیٹھنا پڑ گیا
کسا ہم کراچی کی لگ تر لگا دو کروڑ خلق جوان کئی خدا دوالا مشران وائی چدل تو اس ہم داس خلق شتا چی پونو یا پزم کش پے سبا کی او سہر بیا مزدور لزی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
دا باختر ستوری
اونیزا ادبی او کلتوری خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ د باختر ستوري خبرونه هم تاسو ته له مشال ریډیو د یک شنبه او شنبه پر ورځو خبريږي خو تاسو یو بل ادبي رپورټ در اورو په مومندو ایجنسی کې د نذیر مومند چې د قبلی سیمو یو ډیر مشهور پښتو شاعر و تاغه په کور کې بغونډه شو او مشاعره شو او لیکوالان شاعران سره راغون شو په هغه اړه باندې زمونږ همکار شنواز ترګزی تاسو نور حال دروئ
دا ډیورنډ د پولیس سره نږدې کوم سیمه خوایزو کې د نذیر مومند په حجره کې د هغه د پنځم تلین په موقع په دغه سیمه کې پنځل لس کال پس یو درنه مشاعره وشو د مشاعرې له د محمد شاعران ولسی وګړي او سرکاري چارواکي راغلي وو راغلي ملمنو او د دغه کلی ولس د مشاعرې نه زیات په دې خوشاله تیګنی پنځل لس کال پس کلی ته د بهرنو سیمو خلک راغلي او خه غاڼه جوړه کړي د یادې مشاعرې قربا تفسیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې دغه ارمان وو چې د خپل وجل شوی پلار نذیر مومند په یاد کې مشاعره هم د هغه د ناستې په ځای کې وکړي
زمنګ خلک خو چې کم دي خاص کر تحصیل خوځي او به د منګ بلې یو سیمه د تحصیل بیزي چې هغه بالکل په بارډر باندې پراته ده زمنګ د ټولو خلکو د خواهش دي چې ردلته د رنگی تقریبات وشي دغه رنگی پروګرامونه وشي خلکو کې دې سره ډیر شعور راځي ډیر بیداری راځي
د یادې مشاعرې مشر ملما هم د خوایزو د قبېلې سره تړاو لرونکي او د پښتو د ډرامو او فلمونو اداکار نیم مخلصو هغه وویل چې هغه هم خواهش لري د محمد ایجنسی په سماجی ستونزو کوم ډراما یا فلم جوړ کړي
دغه شان دلته ډیر ملګرو ماته ویل چې را الته خو خوایزو د زیول ته حالات دسی دی او دسی دی دسی دی ما وی چې که هر څنګه وي دا خو زما وطن دی زب زما زما نړۍ خو ځوانان دلته اوسيږي خلکو چې کوم خبره کړي اغه اسم نشتا امن دی دا اغه امن درټول نغټ ثبوت داده چې یو خوندوره او یو تاریخي او یو بهترین مشاعره انځم کلی زده خوځو محمد نذیر لالا دا مونږون منزله
نذیر مومن زیاتره چاربی ته بدلی او داستان لیکلې او دغه لوبي وای هم د زیارت صافو وسیدون کې فضل وحید چې په فضل وحید مشهور دی د سازونو سره وایلی
مزاج پاو کا دو رانجو خال دی ورانی گی وڑی جن نرے نرے باران وری گی مزاج پاو کا شای سارا درو د پارا چاپی روریز د گورا گورا چرتا باول وی گ پلارا درو د پارا چاپی روریز د گورا گورا ړندا خونه یې د برېښنا څرګونه کېږي وړي جینې نری نری باران وریږي.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عبدالله شاه هم دې محفل ته ورغلی او د یادې پسمانده سیمې د پرمختګ لپاره دوه د ترقیاتي کارونو اعلانونه هم وکړل.
موږ د کونډه لپاره روډ هم منظور کړو چې اب ان شاء الله هم د دې میاشت په لاست کې به باغې کې هغه باندې به کار شروع شي. دا اوبو د چینا چې دا د دې لپاره غټ سکیم موږ منظور کړی دی. دا غم هر څه پورا دا غې پلانینګ او پیسې پورې هر څه راغلي دي.
خو کوم مهال چې د مشاعرې د محفل ختم شو او د میلمنو رخصتي شروع شوه نو د کونډ کلي هر وګړي به میلمه یو خبره کوله چې ګنی اوس خو موزای ولید بیا به هم خامخا راځي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم دا جان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من وے زیو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو سرگردان سالستر گو زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزید کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وی زدیو Thank you.
شین خمی غوارم ما لفظونه بکار ندی یو ورزو زما پلاس کی غزلونه